قدر من اوریدونکو دا افغانستان در رادیو تلویزیون تکرا و تلی هنرمند او سندرغاړي چې د بشر دوستان د ټولنې په دعوت استرالیا ته د نوروز دیشن په خاطر تشریف راوړي وو، نن شپه زموږ سره په استودیو کې میلمه دی او غواړو چې د ده د هنري ژوند او همدارنګه د شخصي کاروبار او د هغه پروګرامونو چې په استرالیا کښې درلوده او په راتلونکي کې لري ورسره خبرې ولرو چې همدا اوس دلته موجود دی. ښاغلی استاد یار محمد علیزی صاحب، د دوست آواز راډیو ته ښه راغلاست. ډېره مننه چې زموږ دعوت مو قبول کړي و استرالیا ته مو تشریف راوړي، بیا میلبورن ته رالاست، بیا د نوي کال په محفل و غونډه کې ډېر ښه پروګرام درلودي او د افغانانو سره مو ښه خاطرې پاتې دي.
ډېره مننه ګران او قدرمن اشنا صاحب، تر ټولو د مخه خپلو ګرانو اوریدونکو ته د زړه د تلې سلامونه، نیکې هیلې او درنی پیرزوینه سره د نیوی کال مبارکی وای. او مننه کوم چې تاسو بلنه راکړه او د نیوی کال په دې جشن واره کې او د غونډه کې او د کنسرت کې چې ما برخه واخیسته او دغه شاندار کنسرت نشر شو او ډیر خلک مینوال په دې کې ډیر خوند واخیستل او ما ته دا د ډیر خوښي او خوشحالي سبب وګرځېده. او په زمین کې د هغو غوښتنو سره سم اشنا صاحب د دوی د هنري تندې د ماتولو په خاطر دغه ده په اول اپریل باندې بل کنسرت یې تنظیم کړی ده چې دا شب غزل ده او ډیر قدرمن هیوادوال چې نږدې دي او امکانات لري ژمنه کړې ده چې دې پروګرام کې برخه اخلي. او تاسو نه مننه کوم، بیا هم تاسو ته او ستاسو د راډیو قدرمنو نورو ملګرو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي وایم او بلنې نه مو مننه. خپل پروګرامونه مې چې تر اوسه تاسو سره کړي او دوستانو خوشحالي څرګنده کړې ده او د دوی مینه زه درنښت ورته کوم او سلامونه ټولو ته ډالۍ کوم.
ډېره مننه. موږ هم دا ارزو لرو چې ته دلته استرالیا ته چې راغلی د واقعا د ډېرې لرې مسافې څخه مو زحمت ایستلی دی او د افغانانو سره مینه لري، د دوستانو سره مینه لري او همدارنګه د خپل کلچر و تاریخ و افغانستان سره مینه لري. په دا خاطر مو تشریف راوړي و چې د یو کلتوري جشن کې زموږ سره برخه واخلي، لکه څنګه چې مو واقعا هلته ښه فعال ګډون مو درلودی او خلک ډېر درنه خوشحاله وه. نو که دا ووایس چې دغه محفل چې د نوي کال او تاسو هلته ګډون وکړي، د دې سب مو څه ډول یو خاطره د ځان سره لري او په مجموع کې ستاسو دغه سفر په اړه بیا هم یو څه لنډ معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
مننه پوښتنې نامو. او په اوله کې خو زه ستاسو دغه سپېڅلي احساس ته چې هغه یو ولسي احساس ده زه د قدر په سترګه ګورم او احترام کوم. تاسو تړون، تاسو برخورد، ستاسو ټولنیز تعلقات خلکو سره دومره قوي وو چې زه بیخي حیران پاتې شوم چې هلته مختلف قومونه په دغه کنسرت کې برخه اخیستې وو او ما په مختلفو ژبو په خصوص پښتو او دری او د دې ترڅنګ نور سندرې خلکو ته ډالۍ شو او خلک دا پروګرام بیخي یو ولسي وطني او صاف او پاک افغاني پروګرام وڅېړل او دا ماته ډېر د خوښي سبب وګرځېد او دا ستاسو خپله ټولنیز برخوردونه خلکو سره او تعادل ساتل او ستاسو نیک رویه نتیجه ده چې زه په قدر او په احترام قدردانی کوم. خاطره مو تر ټولو ښکلا په دې وه چې د پروګرام په دې شروع کې یو ګروپ ډیر ښکلی په ملي جامو ملابس په ملي بیرغونو سره لاسو کې هلکان او نجونې ماشومان په دې کې یوه ترانه کې برخه واخیستل او تاسو دا داسې ښکلی تنظیم کړی و د دې کوچنۍ نه شروع چې د څلور یا پنځه یا شپږ کالو و چې په نمره اول نفر کې دی بیرغ سره او ملي جامو سره مخکې او همداسې یو بل ماشوم همداسې بل ماشوم تر آخره لسونه به زیات کسان و چې بیرغو سره او ملي جامو سره مجهز دوی چې ستیج ته راغلل او دا ستیج هم د ګران هیواد افغانستان په ښکلی بیرغ مزین شوی و او د دې ستیج نه اوریدونکې داسې احساس کوو چې مونږ البته په خپل وطن کې یو او داسې ښکلی پروګرام وطن کې تماشا کوو او دا ماشومان دا ترانه یې په ملي ژبو راسره همراهي کوو او مونږ دا مشترکاً خلکو ته ډالۍ کې دغه نه مې ډېر ښکلي خاطره ترلاسه کړه چې دا ماشومان د بیرغونو سره ملي جامو سره ستیج ته راغلل او په ډېر کلی نظم او بیرته کله چې سندره خلاصیږي ترانه ولسی ترانه خلاصیږي بیرته دوی په منظم ډول ستیج نه ښکته شول ډیر د خلکو د چکچک او د بدرقي او د تشویق سبب وګرځېد. دغه نه نو بیخي زما جالبه خاطره همدا وه او د میلمنو ګډون او د دوی پیوستون تاسو سره ماته د ارزش وړه
ډېر مننه. واقعا هلته چې ما د خلکو د رویاو وضعیت او د برخورد وکته ستاسې په اړه باندې د دې سره ستاسې ډېرې جالبې خاطرې پاتې سولې. په خاص ډول ستاسې ښکلې اواز یې واورېدې، یو شمېر اول ځل لپاره ستاسې اواز اورېدې او همدارنګه ستاسې احساس او ستاسې مینه د خلکو سره دې دار کړله او ستاسې ښکلې ښکلې غزلې نوې نوې سندرې واورېدلې. نو که چیرې د خپل هنري سابقې په اړه یو څه روړه واچوئ، که څه هم پخوا تاسو په بېلابېلو مرکو کې په دې اړه خبرې کړي دي، خو بیا هم هغوی چې اوس ستاسې اواز اوري او تر اوسه پورې ستاسې سره مکمل ستاسې په اړه شناخت نه لري، په خاص ډول ځوانان، که په دې اړه تاسو ووایاست چې تاسو د کوم ځای را شروع کړله، بیا مو څنګه چیرې او څنګه دغه اوسني درجه چې واقعا یو عالي درجه ته تاسو هغه د استاذۍ درجې ته رسېدلي یاست.
مننه کوم کلی پوښتنه او په ځواب به یې د خپلو خاطرو نه شروع کړم. هغه دا چې کله چې د تعلیم او تحصیل دوره وه موسیقي سره مې لږ شوق و او دغه شوق ورو ورو ورځ په ورځ میاشت په میاشت کال په کال د تعلیم سره دا زیاتېده. نو تصمیم ونیو چې یو استاذ که زه باید لاړ شم او لارښوونې ترلاسه کړم. بیا مې د یو هندي استاذ په نوم د استاد دیشپانډې مشهور دی، اصل او مکمل نوم یې ډاکټر وسنت راو دیشپانډې دی، د سره مې شاګردي وکړه درې کاله او شرقي کلاسیکل موسیقي مې د دوی نه زده کړه او د دغه زده کړو څنګ ته خپل د وطن کلتوري او فرهنګي هغه ولسی سندرې چې د خلکو په منځ کې ډېر شهرت لري او ډیر د خوښۍ او تایید واړو هغه سندرو ته مې مخ واړو چې دا سندرې زه باید اوس په هغه انباشته او هغه ذخیره چې ما د کلاسیکل موسیقي په حصه کې ترلاسه کړې ده هغه باید په دې کې زیات کړم چې دا ټول زحمتونه مې نتیجه همدا وه چې زما د سندرو او هغه سبک او هغه روش بالکل ځان ته یو نوی رنگ پیدا که. نو دغه نوی رنگ ما تا د ژوند رنگینه را و بخله او په هنر که و موسیقی که سمیت ده واس نچه پورا و پا ده ات دیرش کالو که پا دغه لارا خدمت کرده او دوام لری تراخته پوری چه سجوانده ایم.
او کدا موست چه دا هنر خوتش پا افغانستان که شورا شروع کرد پا خواست اول اولین سندره مو چه پا رادیو تلویزیون که ویله حقا کم سندره و او بیا انداسی دا هنر مو ترکم زای را ورسا و چه وستاسی پا حالین که وستی ری دروس پوری پا داغا را کم لستر را ورنی لری یا ومدارنگا پا داغا لارا کمو کم کارن نور کردی پا خواست دول چه وستل تا پا بحار که وستی ری
داغا سلسله دیر اوگده دا او کوشش کم چه لندی کم د شروعنه د مدالونو ننیولی تر نخانونو پوری د حکومت لخوا او د طولنیزو فعالینو لخوا استقبالیدم او د خلکو په منځ کې می ورځ په ورځ شهرت زیاتیده او دغه کله چې د وطن نه لیرې کیږم دا سلسله دوام پیدا کوي. دوام یې په دې معنا ده چې د مختلفو ټولنو په هالین کې، په جرمنی کې، په امریکا کې، په فرانسه کې، په بلجیم کې، په مختلف هیوادونو کې د افغانانو د ټولنو لخوا په تقدیر نامو د باچا خان تر جایزې پورې ما ترلاسه کړې او د مختلف هارونو نه تقدیرنامې او معنوي ارزښونه مې ترلاسه کړل او په دې جمله کې بیا ما مختلف ملیتونو کې یعنی د فرانس، د آلمان، د هالند، هندوستان ځینې شاګردان هم ومنل او دوی مې وروزل او دغه کار اوس هم جریان لري. نو دا زما د ژوند، هنري ژوند سلسله و او زه آذر یم چې تر هغه ځایه چې امکانات شته د خپل هنري تجربو څخه نورو ته هم فیض ورسوم. مننه.
تاسو ویل چې ما په خارج کې مډالونو او جایزې واخیستې، په څنګ د هغې کې تر کوم ځای چې زه خبر یم تاسې شاګردان هم روزلي دي او د خپل هنر مو په نورو سره هم شریک کړی دی، که په دغه اړه ووایست چې تاسو کم کارونه په دغه برخه کې ترسره کړي دي؟
ډېر ښه. یو شاګرد مې ده چې د آلمان څخه ده، یو شاګرد د هالند څخه ده. دا دواړه هغه یوه یې خو په فیسبوک او یوټیوب کې هم سندره نشره کړې ده چې زه په تپوس د خپلو ورکو ارمانونو راغلم، کابل ته راغلم، په پریوتو دیوالونو راغلم، نخه هیچا د خپل الفت د انغري را نه کړه، په داسې ګونګو او خاموشو کنډرونو راغلم چې دا په خپله د اوپرا سندرغاړې ده او راغلې ده. پښتو سندرې په خپل اوپرا کې شامل کړه. دا په دې معنا چې پښتو ژبه اوس د اوپرا ژبه هم وشوه په دغه سندره، چې دا سندره په یوټیوب کې په زرها زرها ځل ویزیت شوی ده او په زرها زرها شعر هم شوی ده. خلک د مینې په اساس، خپلې مینې په اساس هغه ځان سره یې شریکه کړي دي. نو په زمین کې د هندوستان یو شاګرد لرم چې هغه د بالیوود سندرغاړی ده، شرن اوسر نومیږي، په سویډن کې ژوند کوي. او همداسې په دې آخر وختو کې یو عربي شاګرد مې اوس پیدا کړی ده چې هغه ته پښتو سندری ورزده کوم، خدا په مقابل که ما تا عربی سندری رزده کهی. یوی داسه دا چه 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 ما تا رزده کری دی، سر حبی فیک غامض، سر حبی من کشف، ایش خلانی عاشق فیک والعشق تلف، ایش وگعانی فی اشباکک و نا عینی تشوف، لا تعذبنی و الا سرت و ترکت المکللک اذا ما فیک معروف. دا سندره ما تا را قدلی دا او ام دا سی زبر تا پختو سندره ورخیم او پدی نجدی وقتو که با انشالله دا سی و سندره جوڑه کو چه زد دا پا جبا ور تا سندره وایم او دا باز ما پا خکلی جبا، ما دا وطن جبا او دا ولس جبا او دا مور جبا، پا پختو خکلی جبا با مونتا سندره وای.
همدارنګه تاسو په ښکلې دري ژبه هم غزلې زیاتې ویلې دي، په دغه اړه هم که یو څه رولا واچوئ.
ډیر ښه مننه. د دری په حصہ کې تر لس سندرو پورې فکر کوم په یوټیوب او فیسبوک کې شته، او تر ټولو هغه خوندورې چې وه دوی یوې هغه قطلني سندره وه چې هغه ډیر د خلکو د خوښۍ سبب وګرځید او استقبال شو، او بلې بیا د یو هنرمند کاپی سندره مو ډالۍ که او هغه هم ډیر طرفداری پیدا کړی ده چې اکثرا محفلونو کې همغه سندره بیا زه په حواله کې وایم. نو څرنګه چې پښتو او دری زموږ ملي ژبه ده، ملي ژبې دي، او دا دواړه په موږ باندې ګران دي، او پښتو مو د مور ژبه ده، خدمت ته یې بیا چمتو یو چې په دې کې موږ خپل خدمت او رسالت ترسره کړو.
مننه. تاسو د کوم ځای چې زه معلومات لرم شعرم جوړوي او کمپوز مم خپله، که چیرې په دغه اړه یو څه روڼا واچوئ چې څومره شعرونه تاسې خپل جوړ کړي دي، او کومه نمونه د کوم شعر درسره وي هم مې ووایستئ، او په مجموع کې کمپوزونه تاسې د دغه ښکلو سندرو خپله جوړوي که د نورو څخه اخلي؟
اول کې څرنګه چې زما د هنري استعداد او هنري هغه حد او اندازه محدوده وه، ما دومره توانمندي نه درلوده چې ځان ته کمپوزونه وکم، مګر په مرور زمان دا تجربه ده، تجربه زیاتیږي، تجربه سړي ته لارښوونې راکوي، الهام ورکوي په هره برخه کې، که شاعري ده که موسیقي ده. د موسیقي په حصه کې تجربه مې زیاته شوه، د دې تجربې له رویه ما وشو کړی چې سندری نه یوازې ځان ته کمپوز کوم، نور ډیر محبوب هنرمندانو ته مې سندری آماده کړي. چې هغه مشهور ترینه یې د جاوید شریف سندره ده، ای که روژه ته یې روژه ماته که ماښام ده، لیلا پیڅکه در ټوله که باران د باران د دا جاوید شریف ویلی ده، دا زما کمپوز ده چې باران باران وریږي راشه نن او دالان ته لیلا پیڅکه در ټوله که باران ده. دا سندره زما کمپوز ده چې جاوید شریف ویلی ده، او دې سره نور سندرې هم د جاوید شریف په هغه سیډیګانو کې چې وګوري هلته زما نوم راغلی ده چې دا کمپوز ده. شعرونه هم د ځینې سندرو هم ما ورته ترتیب کړی ده. او جالبه خبره دا چې په دغه پرتمین کنسرت کې چې تاسو تنظیم کړی و د نوي کال په ویاړ، دغه ماشومان چې راغلل دا ترانه یې ډالۍ کې، دا شعر ما یو ورځ مخکې هم ولیکه او هم مې کمپوز که، تر سبا پورې دا سندره کنسرت ته آمده به په یوه ورځ، او دا هم زما ډېر د خوښۍ او خوشحالي سبب ده چې هم په شعر هم په موسیقي ما ته د خدمت امکانات پیدا شوی ده. او راغلو پیسه دیدی چې پخواني څرنګه چې تاسو یاد که چې کوم یو په یاد مې، زه به یو څو فرد پخواني شعرونو درته وایم چې روانه شه زما د جنازې سره دلبره، ژړا کړه د تابوت له کنارې سره دلبره، رانغلي زنکدن کې زما سترګې خلاصې پاتې شوې ستا د انتظار له تقاضې سره دلبره. دومره یې تاسو ډالۍ کوم.
ډېره زیاته مننه. واقعا ستا شعرونه لکه سندرې شعرونه دي هم ډېر ښکلي خواږه دي، او دا کمپوزونه چې دي جاوید شریف او خپل ځان ته جوړ کړي دي، دا هم ډېر په زړه پورې دي. بیا هم په دغه لاره کې درته بریالیتوبونه غواړم. تاسو ته یو پخواني سابقه دار هنرمند او سندرغاړی چې د ډېره پخوا څخه په دغه هنر موسیقي کې مو پښایشه ده، اوس مو په دغه لاره کې ډېر زحمتونه ایستلي دي او ډېر مو کښتې ژورې لیدلي دي، او په هنر مطلق پوهیږي کاملا مو ځان ورسره بلد کړی دي، که چیرې د پخوانۍ او اوسنۍ موسیقي فرق وکړي، او ستاسو د نظره اوسنۍ هنرمندان یا اوسنۍ موسیقي څه ډول؟
پښتنه راته ډېره جانداره ښکاري، او دا پښتنه زما په نظر ځواب هم داسې اسانه نه دی، خو هر یو د خپل په اندازه یو څه وایي. زه به هم د نورو په شان یو څه ووایم چې هنر که چیرې سپېڅلی وساتل شي، هنر د نورو کلتورونو څخه لرې وساتل شي، هنر په خپل هغه قوت او په خپل هغه شتمنۍ چې لري دغه ته یې وده ورکړه شي، نو ډېره به ښیي چې یو مملکت، یو ملک ځان ته یو خاص موسیقي باید ولري، نه دا چې موسیقي د نورو خارجي کلتورونو قرباني شوی وي. نو په دغه حالت کې او په دغه موجوده وخت او زمان کې چې سړی ګوري زمونږ اصیله موسیقي ورځ په ورځ قربانی کیږي، او دا قربانی سید لکه چې یو ژبه په یو ټولنه کې خپل نفوذ او تاثیرات چي او اصالت یې یا خرابوي او یا ضعیفوي. نو همدغسې په موسیقي کې د نورو ملکونو دا کلتور راتګ، موسیقي وسایل راتګ هم د خلکو هغه ذوق خرابوي او هم هغه اصالت د وطنی موسیقي ته صدمه رسوي. نو که چیرې داسې چارواکو داسې یو لاره وسنجوي چې دا خپل ملي وطني موسیقي ته باید وده ورکړو، دغه ډېر ښه کار ده چې خپل وطني موسیقي وده پیدا کړي او علاقمندان ورته جذب شي. او که چیرې غربي موسیقي په دې شرقي موسیقي کې ګډ کیږي، وځي ده چې اصالت یې له منځه ځي او هغه خوند چې مثلا اوس تاسو ګوري هر محفل ته لاړ شي کیبورد ګوري چې نه پیږم وایلون ګوري، مګر په دې ارمان کې یو چې یو چیرته لاړ شو یو رباب ووینو، یو ډول ووینو، یو تنبور ووینو، دغه په ندرت سره پیدا کیږي. د خپله همدا ځواب ده چې هغه اصالت او اصیل شی ورکیږي مونږ نه. نو دا نه یوازې د هنرمندانو مسئولیت ده، هنرمند ډیر عاجز او ناتوان خلک دي، او هغه کسان چې صلاحیت د دې شیانو لري چې دا شیان ژوندی وساتي، دا د هغو ډیر غټ مسئولیت ده او وظیفه یې ده د دوی پاملرنه، البته د چارواکو. غواړم چې په دې عیسه کې توجه وکړي او خپل هغه وطني موسیقي ژوندی وساتي، دا ډیر ښه فکر دی.
مننه. تاسو هم یو دوه کسان څخه یاست چې په د موسیقي ښه نظر لر دمو واکن علمی زده کړی ده. که چیرې تاسو خپل وړاندیز او یو نظر ووایاست چې څنګه کیدای سي دا پخوانۍ موسیقي وساتل سي په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده نړۍ ټولنه د ټول د تکامل په حالت کې دی، تغیر په حالت کې دی، فشرق په حالت کې دی، څنګه کیدای سي په دغه حالت سره لکه نور ساحو د ژوند کې چې ځانونه یارو مثلا دغه ډېر ابتدایي ژوند څخه اوس راغلي ډېر عصري ژوند ته، همداسې د موسیقي په بخش کې هم دا که موږ وغواړو که نه وغواړو دا تغیرات راځي، څنګه کیدای سي چې هم پخوانۍ موسیقي وساتو او هم دا نوي تغیرات چې دا زما او ستا او د چا په تصمیم نه دي، د چا په خواست نه دي، دا خپله راځي، جامعه تغیر خوري، نوي تغیرات چې راځي دا تر تاثیر لاندې رانولي. یعنی د غربي او شرقي موسیقي مکس چې وکولی سي چې هم هغه وساتل سي او هم دغه تغیرات چې راځي دا هم کم منفي تاثیر باندې ونه کړي.
ډېره جانداره پوښتنه ده آشنا صاحب، واقعاً دا ستاسو هغه تجربې محصول ده، او دا سي پوښتنه ډېر کم وخت داسې پوښتنو سره زه مخامخ کېږم، او د دې ځواب په وړاندې د خپل تجربې په اساس تاسو ته دا عرض کوم چې صحیح ده. دې نه نشو کېدای چې تضاد شته، هغه تکامل په خپله ښیي چې تضاد د تضادونو ترمنځ خپله د ودې سبب ګرځي. هغه پدیده چې ځان سره مخالف پدیده لري د تیسس په مقابل کې انټی تیسس ده، خو هغه سینتیسس چې راځي هغه نوې پدیده، هغه پدیده که چیرې سوچه وساتل شي وده او تکامل په خپله ښه رنګ باندې ځي، او که چیرې دا د خپل څه چې لرو هغه کاملا هیر کړو او نوي شی ته په دې چې دا د زمان خواسته ده هغه ته لاړ شو خپل موسیقي له لاسه ورکوو، نو دا به ښیي چې د حرکت په حساب، د ودې په حساب او د تکامل په حساب هنرمند په خپله مجبور ده چې خلکو پسې لاړ شي. خو څه بهتره ده که چیرې هنرمند ته دا زمینه مساعده شي چې خلک ځان پسې راوغواړي، دغلته دی کولی شي چې خپل هغه اصل موسیقي ورته ډالۍ کړي، او که چیرې هنرمند د مجبورۍ نه خلک شاته لاړ شي د موسیقي قهقرایي حرکت خواته حرکت کوي، یعنی سیر ډېر منفي دغه ولري.
مننه. بیا هم زما دا سوال یو جزئي پاته سو، هغه دا چې د غزل موسیقي څنګه کولای سو چې وساتو؟ ستاسو نظر مکس د غربي موسیقي سره څه ډول باید وسی؟
ډیر ښه. دلته تاسو د سندرغاړي په دوه کټګوري تقسیم کوي، په دوه ګروپو تقسیم کوي. یو ګروپ هغه سندرغاړي چې له اوله وطني رنګ لري، یو هغه سندرغاړي چې په دې کې ځوانان دي. دا ځوانان نور چې هنرمند نه دي، یعنی خلک ولس، دوی غواړي چې یو نوی شی وي، یو تغییر پکې راشي. دغه په یو ګروپ کې ځوانان ګډ شي، او په دویم ګروپ کې هغه هنرمندان چې رنګ ولوسي لري. دغه ولوسي سندرو کې دوی ولوسي وسایل استعمال کړي. صحیح ده، خارجي وسایل لکه کیبورد اوس چې په یو محفل کې نه وایي، هیڅ ماس نه وایي، مجلس سوړ و. په دې چې هغه اورېدونکي اموخته شوي دي مکس غربي موسیقي سره، او تاسو هلته ورته نشي کولی د دوی قناعت ترلاسه کوي. او هغه چې بیا محلي موسیقي سره اموخته ده، څه وایي؟ یاره دا کیبورد مړ کا، کیبورد وایي ګل کا، یوازې هغه تبله هرمونیه او ډول رباب سره وایه. دغې له خاطره اوس وظایف تقسیم وظایف په اصل صحیح نه ده شوی. هغه چې ولسی سندرغاړی ده، دی راځي مثلا پیانو سره موتاد سندرې وایي، حیران پاتې کېږو. نه بابا، هغه پخوانی سندرې ده، ما هغه دمبوره سره وایه، ماته خوند راکوي. او که چیرې دا په داسې یو مجلس کې وي چې هغه خلک هم ټول اورېدونکي ولسی خلک دي، د وطن کلتور سره مینه لري، د وطن د فرهنګ ودې سره دلچسپی و علاقه مندی لري، دغه خلکو ته بیا ډېر خوند ورکوي چې که چیرې تاسو وطني وسایل راوړئ. او تاسو ته مشکله ده چې دا مسله په خارج کې، یعنی وطن نه لیرې، مشکل کار ده. تاسو په ډېر مشکل به وشي کړئ چې یو ډول غږونکی د یو لیرې ځای نه وغواړي. دا اقتصاد عمره تقاضا نه کوي، امکانات نشته. او که چیرې مثلا داسې ټولنې وي چې ځان سره هلته یو ګروپ جوړ کړي چې یو نفر پکې تنبور نواز وی، یو نفر پکې دولک نواز وی، دول غگون کی وی، یو نفر پکې رباب غگون کی وی، دوی پخپل یو رنگ د شرق لري. نو د دې نه څه شی چې ډالې کوي، د وطني رنگ پیدا کوي. او که چیرې مکس کوي، نو دواړو خواو ته یو څه به د وطني احساساتو ځواب گویشی، یو څه به د مکس موسیقي ځواب گویشی. چې په دوه ګروپ تقسیم شي زما په نظر ډېر ښه دی. خدا څومره چې نشرات ته ګورو، دا زمونږ او د ولس او د راډیوګانو د ټولنو کم په دې کې مسؤلیت شته. اصل مسؤلیت د اساسه ده، هغه راډیو ده، تلویزیون ده. تلویزیون څه چې نشر کوي، دا د خلکو د ځوانانو که ځوان ده که زاړه ده، د هغو په ذهن کې را سم ځي کار کوي. په ما غرنګ که چیرې کنسرت ورته راځي خوښوي، او که نه راځي لږ شانته داسې خستګي احساسوي. میره بهیم
مننه. دا واقعاً ښه نظر و چې په داسې کنسرتو کې دا پخوانی موسیقي آلات استعمال سي او وساتل سي. همدارنګه چې ټولنې باید داسې آلات ځان سره ولري. موږ هم دا کار کړی دی. ته باور وکړه، موږ یو ډول واخیستی چې یو څوک پیدا کړو، ډول نواز، چې دا په بعض وخت کې دا تړونو سره ووي یا نور. ولې یو مسله چې دلته ده، یو شمېر کسان اوس هم په دې شرمېږي چې موسیقي وي. یو شمېر بعضو کسانو چې د مذهب نه خبر نه دي، د دین نه خبر نه دي، د هغوی د تبلیغاتو تاثیر لاندې راغلي دي، چې وایي حتی موسیقي حرامه ده. ستاسو پیام دغه دوو ډلو ته څنګه دی؟ چې ولې باید دا خپل هنر باید خلکو ته وښيي، ولې باید ونه شرمېږي؟ او دوام هغه کسانو ته چې دوی بیا په دې نظر دي چې موسیقي حرامه ده. ستاسو نظر
وختنه بیخي سرحد نه وتلې ده، او زه به هڅه وکم چې سرحد کې ځان وساتم. د ځواب په حیثه کې به داسې ووایم چې که چیرې موسیقي ته د داسې یو عنوان وټاکو چې زما په موسیقۍ کې حرام ته اجازت نشته، دخلته دا موسیقي ډېر حلال او ښکلی رنګ پیدا کوي. یعنی داسې انتقاد په ما باندې نه راځي چې یو څوک ووایي چې دا خو حرام کار ده، ته ولې که چیرې ما نه دا پوښتنه وکړي ما په دې سندره کې څه فحش وړاندې کړی ده، څه حرام شی وړاندې کړی ده، څه بد کار ته مې تکرار کړی ده چې خلک مې خلک وهڅوم چې هغه لارې ته هغه خوا ته راشي. ما خو تربیه په شعر کې ځای ورکړی ده، ما خو د یو احترام په حیسه کې شعر ته ځای ورکړی ده، ما خو هغه شعرونه ډالۍ کړی ده، ما هغه پیغامونو ته په موسیقۍ کې ځای ورکړی ده چې هلته ورته د نصیحت الهام ده، هلته د تربیه ورته الهام ده، هلته د پوهې دانش او ملي ارزښونو ته توجه شوې ده، نه دا چې گناه لپاره می لاره ورته خلاصه کړي. او کچیری موسیقی دغه شی مرات نکی وزید دا فساد خواته زی، نو فساد په خپل د گناه اوله درجه بدنامه حالت ده. کدا په هر ارخ د ژوندانه کې مونږ او تاسو وتیړو دا په ډیر د دینه خلق کرکه کوي، یعنی فساد او شرطه او گناه تا باید پا موسیقی که لارور نکرل شی. هیچو بی بدونه وی او اگه کسان چی نیمنی نو اغوی عقیدو تا اغوی ایدیا تا سیده منگ احترام کهو، زخپل هم احترام لرم، او منگ پا خپل موسیقی که گناه شر او فساد تا لاره نور کهو. چه نور کهو؟ منگ دست موسیقی نکهو چه باقی که تشی مونتا حرام رنگ ولری.
مننا یو اړخ د دغه سوال چاول اړخ وو هغه پاتسو دا چې یو تعداد کسان بیا موسیقي د کلتور وو د رواج وو د عنعناتو په لحاظ دا چې دوی ته کښته معلومیږي چې دا موږ په افغانستان کې بیم دا دغه وو چې څوک چې به ساز به کاوه څوک چې به سندره ول دا یو نوم یې باندې شول دام دی نه پرم څو داسې په کښته یعنی یو چاته داسې آر معلومی دی په داسې حال کې چې موسیقدان دومره موقف لري اوس به دا نړۍ کې چې موږ ګورو دومره لوړ موقف لري چې در هر چا در هر نوه هنر دی او موسیقدان خو موقف لوړ دی. یعنی تاسې وګورئ د جهان کې دا هنرمندان څومره قدر لري. تاسو دا خلکو ته څه پیام لري چې دوی ولې باید موسیقي څخه شرم وکړي او ولی چې خپل هنر زی خلکو ته ونه شي؟
مننه. دا خلک کچیرې دغه ټیکي ته متوجه شي چې داسې ملکونه په نړۍ کې ده چې هنرمند ته جزا ورکوي د هنر د لرلو په خاطر، او داسې ملکونه په غرب کې وجود لري چې هنرمند ته قبولي ورکوي چې ته کولی شې زما په خاوره هم ژوند وکړې د ارزش په عنوان. نو هیله من یم چې زما په وطن کې د خلکو ذهن، د خلکو په منځ کې رڼا، د خلکو په منځ کې علم، معرفت، دانش دا داسې لوړ سرحد ته ورسیږي چې د دوی توجه او پاملرنه دې ته وشي چې هنر واقعا د یو وطن د کلتور ځلانده برخه ده، او دا باید وساتل شي، احترام وشي، وده او تکامل ورته ورکړ شي چې دماغ خلکو دماغ ملک د پیژندو یوه علامه ده. همدا هنر سره همدا موسیقي سره دا خلک کولی شي چې خپل کلتور او فرهنګ نور ملکونو ته او نور ملیتونو ته وښي چې دا مې د وطن افتخارات ده، دا مې د وطن د موسیقي یوه برخه ده. نو هیله من یم چې ستاسو پوښتنې ته به پوره ځواب ما ورکړئ.
مننه که باس نور هم ستا چون وخت برنامې لږ دی، ما نور سوالونه په دغه اړخ کې کوله، نو زه په دې امید یم، په دې ارزو یم چې ستاسو دغه ښکلي خبرې زموږ وطنوال په نظر کې ونیسي او موسیقی ته واقعا د یو داسې پدیدې او یو داسې هنر په سترګه وکتل سي چې هغه د ټولنې په خیر، د ټولنې په نفع او همدارنګه د خلکو په راویښېدو کې ډېر ستر رول لري او همدارنګه ډېر اهمیت لري. نو په اخر کې که تاسې خپل پیغام هم هنرمندانو ته هم په مجموع کې د افغانستان خلکو ته به څه وي؟
مننه استاسو نظر سره ز کاملا هم نظریم او زما پیغام هنرمندانو ته او خلکو ته همدا ده چې هنرمندان تر څو چې کولی شي په خپل هنر کې د زده کړې او د استادانو د تجربو نه په استفادې سره وده ورکړي او خپل هنر دومره مخته بوزي چې دوی وشي کړی خپل کلتوري فرهنګي کارونه په ډېر ښه رقم سره خلکو ته ډالۍ کړي او هم هنرمند پرمختګ کوي او هم د دې سره فرهنګ یې هغه کلتور یې هغه موسیقي وسایل یې او د ادبیاتو په څانګه شعرونو ته پاملرنه وکړي ښه شعر وټاکي ښکلی شعر انتخاب کړي کمپوزونه واخلي نورو نه ښه شیان چې اصالت ولري او ښکلا ولري خلکو ته ډالۍ کړي او که چیرې دغه مختلف کلتورونه نورو خارجي کلتورونه شیان راوړي واضح ده چې دا سیده یو تعداد علاقمند لري مګر اکثریت یې نه خوښوي نو بهتره دا ده چې د خپل کلتور د ودې په خاطر کار وکړي او خلکو ته بس څرنګه چې مخکې مې د نوي کال مبارکي ورکړی و بیا هم تکراروم چې دغه کال د سولې کال وي ورته د خوښي خوشحالي او خوشبختی کال وي ورته او نورو کلونه هم او د دوی په خوښۍ او خوشحالۍ کې الله پاک برکتونه واچي.
مننه مخکې در دې چې دا خبرې پای ته ورسو تاسو په اول سر کې یو خبره وکړله چې زه یو بل د کنسرت یا د غزل شپې په نامه هم یو پروګرام لرم که په دغه اړه باندې د زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې دا پروګرام کې تاسو څه ډول آمادګي نیولې ده او همدارنګه د دغه وخت او د ځای په مهاله باندې هم
مننه آشنا صاحب. دغه پروګرام څرنګه چې د اپریل په اوله نیټه چې د یک شنبې سره برابر دی دا په ستایش ریسپشن 1/45 فوستر ستریت دندنانګ 3175 دغه ادرس کې یعنی ستایش ریسپشن دغه ځای کې ریزرو شوی ده او دغه پروګرام چې شروع کیږي کوم ساعت نه او تر ختمه ارزومند یو علاقمند یو او ډیر هیله من یو چې هیوادوال دوستانو په دې پروګرام کې برخه واخلي هم د ټولنې هم د دوستانو د خوښي او خوشحالي سبب ګرځي او هم زه خوشحاله یم چې دوستانو سره هر چیرته په اتفاق په اتحاد او په یو لاس یو موټی توب وینم د دینه زه نور هم خوشحاله یم او زما په موسیقۍ کې هم ښکلی تاثیر او اثر اچي او هغه آمادگی و تیاری چې ما ورته نیولی زه بیا مجلس ته چې ځم خپل مجلس راته رنګ را کوي چې څوک دلته راغلی دي د هغه د دا دوستان او دا ګروپ دوستان مې دغه سندره سره ډېره مینه لري هغه سندره ورته ډالۍ کوم او هغه خپل اول درجه هغه سندرې چې ما په د پخوانه که اوس په راډیو تلویزیون کې نشر کړي دي دا ورته وراوروم په دې چې دوی هماغه سندرې زما د څهرې معارف دي نو زه په اوله کې مثلا هغه سندرې ډالۍ کوم او څنګ ته یې نور ځینې فرمایشي سندرې د نورو قدرمنو هنرمندانو چې د خلکو د خوښي وړ دی او فرمایش راکوي کمې زدی نو ضرور هغه هم ورته وایم. نو هیله مند یم د ټولو دوستانو او هغه خصوصا اوریدونکي که نژدې دي امکانات لري او دغه کنسرت ته راځي زموږ کنسرت به لا د دوی په تشریفاوري سره لا شاندار شي. زه نو ټولو دوستانو هیوادوالو ته اوږد عمر ښکلی ژوند صحت او عافیت او په ژوندانه کې خوشحالۍ هیله مند یم او آرزو کوم دعا کوم ورته او د دوی د ژوند دنیاګۍ لا شانداره غواړم.
ډیره مننه بیا هم په دې هیله لکه مخکنی کنسرت چې مو ډیر موافق و او خلکو ګډون کړی و بیا هم دلته دغه افغانان چې وسیږي راستي تاسو په استقبال وکړي او دارن تاسو تشویق کړي چې دیتہ خپل هنر چې تاسو سره ستا خپل علم چې په دغه لار کې مو کړی دی وښایستي، او دا شپه هم لکه تیر پروګرام هم داسې په د خوښۍ او خوشحالۍ په فضا کې ولاړ شي مخکې، او تاسو همدارنګه موږ په مجموع کې د دغه پروګرام څخه ښې خاطرې ولرو. نو بیا هم هغه ادرس تاسې وایستئ، زه بیا هم اعلان کوم چې ګرانو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په یکشنبه چې د اپریل اوله ده پر شپږ بجې ماښام په استایش ریسپشن کې چې ادرس دی 1/45 فوستر سټریټ دندنانګ. بیا هم د زیاتو معلوماتو لپاره کېدای سي چې په دغه موبایل نمبر تماس ونیسئ 0409553304 دی. نو ډیر قدرمن او پیاوړی تکړه او نرمند او سندرغاړی ښاغلی استاد یار محمد علیزی، ستاسو د شو خبرو همدارنګه د معلومات څخه چې د ځان په مورید خاص په خاص ډول چې د موسیقي په مورید ممکن باز ته بهري د اولین ځل لپاره دغه معلومات او چې تاسو وړاندې کړئ د موسیقي د پاره، بیا هم تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم په دې هیله چې د ځان سره ښې خاطرې زموږ څخه د ټولو افغانانو څخه او د اسټرالیا څخه ځان سره یوسئ، او خوښ و خوشحاله ولاړ سئ چې همیشه مو دا خاطرې په ذهن کې پاتې سي، او موږ به هم ستاسو څخه همدغه د تیر پروګرام هم د راتلونکي پروګرام خوښې خاطرې ولرو، او تاسو ته بیا هم په هر ځای کې چې یاست خوش خوشاله او بریالي اوسئ.
بیا هم یو ځل تاسو نه مننه کوم او د بلنې نه چې هالین مو بلنه راته راکړه او استرالیا د میلبورن ښار ته دعوت کړم، تاسو نه مننه کوم. بلنې نه مو مننه، او ټولو هغه دوستانو چې تاسو سره په دغه وطني ولسی او د خوشحالي پروګرامونو په تنظیم ترتیب او انسجام تاسو سره همکاري کړې ده، زه هم په خپل وار د خپل ځان لخوا مننه او کور ودانۍ وایم. او چې د ټولو دوستانو څخه هغه دوستانو چې په دغه ښکلي پروګرامونو کې او په دغه دعوت کې او انسجام تاسو سره مرسته او تاسو سره یاري او انډیوالي کړې ده، زه هم په خپل وار په خصوص علاءالدین بختانی، متیولا بختانی او عبید جان څخه او همداسې نور یارانو دوستانو چې تاسو سره د هر نقطې په حصه کې همکاري او دستیاري کړې ده، دوی نه زه په خپل وار هم د زړه له کومې مننه کوم. دوی ته ښه ژوند، موفقیت او بریالیتوب غواړم.
بیا هم ډېره مننه، خوښ سرلوړي او بریالي اوسئ.
تاسو د لا بریالیتوبونو، ستاسو د لا موفقیتونو په هیله تاسو ته ښکلی وخت غواړم.
بیا هم ډېره مننه، خوښ سرلوړي او بریالي اوسئ. Thank you.
Thank you. چې